د ازادي رادیو ډیرو عزتمن اوریدونکو السلام علیکم. نن د پنځمبه ورځ د 1491 هجری لمریز کال دی وری حمل 15مه ده چې د 2011 میلادي کال د اپریل 14 سره برابر ده. د نوریاس نوري نیک هلی ومني. د ازادي رادیو دوله ساته خبرونه له همدې شپې پیل شو. په دې خبرونه کې د افغانستان د وروستي او مهمو پیښو په اړه راپورونه او مطالب لرو. خو لمړی پام وکړئ د دې سات مهمو خبرونو سرټکو ته. د بریتانیا د بهرنیو چارو پخوانی وزیر ډیوډ میلیبند نړۍ پر مشرانو غږ وکړ چې په افغانستان کې سولې ته د رسیدو لپاره پراخې سیمه ییزې هلې ځلې پیل کړي. د پاکستان صدر اعظم یوسف رضا ګیلانی له افغانستان سره د دې هیواد په سرحدي قبایلي سیمو کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکو په حملو انتقاد وکړ او ویل چې دا حمله د تروریزم ضد حادثې زیانمنوي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د یوې اعلامې په خپرولو سره د بیلاروس په مترو کې ظاهرا وروستۍ تروریستي حمله چې په ترڅ کې 12 کسان ووژل شول په سختو الفاظو وغندله. په مکرې خبرونو تفصیل ته د بریتانیا د بهرنیو چارو پخوانی وزیر ډیوډ میلیبند د نړۍ پر مشرانو غږ وکړ چې په افغانستان کې سولې ته د رسیدو لپاره پراخې سیمه ییزې هلې ځلې پیل کړي. ډیوډ میلیبند وایي اوس د وخت دی چې لویدیز په دې هیواد کې د یوې جامع حل لارې لپاره کوښښ وکړي او داسې حل لاره چې د طالبانو په شمول ټولې ډلې د هیواد په راتلونکي کې ونډه ولري او هم د سیمه ییزو قدرتونو ګټې پکې په پام کې نیول شوې وي. په دې اړه وړاندې په خبرونه کې په تفصیل اورئ. د پولند جمهوری ریاست د مطبوعاتي دفتر د چهارشنبه په ورځ ویل چې ولسمشر په رسمي ډول په افغانستان کې د ناتو تر قومندې لاندې د پولندي عسکرو د ماموریت موده تمدید کړې ده. د پولند 2600 عسکر اوس مهال د ناتو تر قومندې لاندې په افغانستان کې خدمت کوي. پولندي عسکر زیات په غزنی کې میشتي. په افغانستان کې له تروریزم سره په روانه جګړه کې تر اوسه لکتر لګه 15 پولندي عسکر او یو ملکي ډاکټر وژل شوی دی. د پاکستان صدر اعظم یوسف رضا ګیلانی له افغانستان سره د دې هیواد په سرحدي قبایلي سیمو کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکو په حملو سخت انتقاد وکړ. ګیلانی د خپل هیواد پارلمان ته د خبرو پر مهال وویل د حملې له تروریزم سره په جګړه کې د دوی هڅې زیانمنوي. دا په داسې حال کې ده چې په سیمه کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکو په وروستۍ حمله کې د حقانی د شبکې چې له القاعده سره تړلې بلل کیږي شپږ تنه وسلوال وژل شوي دي. په امریکا کې د لیکوالو د یوې ټولنې پن امریکا سنټر په ایران کې د بشري حقونو یو مدافع نسرین ستوده د سکال د جایزې ګټونکي بلل ده. میرمن ستوده اوس مهال په زندان کې ده او دا جایزه هغو لیکوالانو ته ورکول کیږي چې د بیان د ازادۍ د پراختیا لپاره په مبارزه کې شکنجه یا زندانی شوي دي. ستوده چې د دو ماشومانو مور د سیاسي زندانیانو څخه د ملاتړ په خاطر په 12 کاله بند محکومه شوې ده. د امریکا د لیکوالانو د ملاتړ د ادارې لخوا په خپره شوې اعلامیه کې راغلي چې دا جایزه به د میرمن ستوده په استازیتوب د هغې نږدې ملګري او د نوبل د سولې د جایزې ګټونکي شیرین عبادي ته ورکړی شي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د یوې اعلامیې په خپرولو سره د بیلاروس په مترو کې ظاهرا وروستۍ تروریستي حمله چې په ترڅ کې 12 کسان ووژل شول په سختو الفاظو وغندله. امنیت شورا دغه راز یو ځل بیا ټولو هیوادونو ته یادونه وکړه چې د بشري حقونو د نړیوالو حقونو مهاجرت او د بشر د قانون په چوکاټ کې د تروریزم په وړاندې مبارزه کې خپلې ژمنې پر ځای کړي. د یو بل خبر له مخې د بیلاروس د امنیتي ادارې مشر ویلي چې د دریو تنو د مینسک په میترو سټیشن کې د دوشنبې د ورځې په 14 کې په لاس درلودو اعتراف کړی دی. په بیلاروس کې د چارواکو په وینا یو تن چې د 60 کلونو په شاوخوا کې عمر لري په بمی 14 کې د لاس درلودل منلی دی. د بیلاروس ولسمشر الکساندر لوکاشنکو ویلي چې دا 14 د رژیم د مخالفانو کار دی او له دې عمله په دې هیواد کې د سیاسي فعالینو د راغونډولو هڅې پیل شوې دي. لوکاشنکو وایي له لوی ترنوال څخه یې غوښتنه کړې څو ډیموکراسۍ او د په وینا د بهرنیانو عذر او زاریو ته له پاملرنې پرته د مخالفینو له پلویانو څخه د دې حملې په اړه تحقیقات وکړي. د اسرائیل لوی ترنوال اعلان کړی چې د اسرائیل د بهرنیو چارو د وزیر افګیدور لیبرمن په ضد په اداري فساد کې د لاس درلودلو په اړه اسناد راغونډ کړي دي او محکمې ته به وړاندې شي. لیبرمن د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو په محافظه کار ائتلاف کې له عمده شریکانو دی او له کلونو راهیسې تر څیړنې لاندې و. د روسیې صدر اعظم ولادیمیر پوتین پرون وویل چې د 2012 کال د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې خپله کاندیدی نه ردوي. د روسیې ولسمشر دیمیتری میدویدف تر دې یوه ورځ وړاندې وویل چې ډېر ژر به په انتخاباتو کې د خپلې کاندیدۍ یا نه کاندیدۍ پلان اعلان کړي. خو پوتین پرون په ماسکو کې خبرلانو ته وویل چې دی او ولسمشر میدویدف هیڅ یو هم د انتخاباتو لپاره د درېدو امکان نه ردوي، خو دا په راتلونکي کال د انتخاباتو سره سم په حالاتو پورې هم ارتباط ولري.
До выборов еще почти год. И вот эта суета вокруг выборов,
она Мы глагам тар интихабату пор яу кал вахт лару ау де усани гунгусу او دا اوسنۍ ګونګوسې په نورمال ډول د کارونو ته د ترسره کېدو مخنیوی کوي. د روسیې ولسمشر دیمتری میدویدف پرون په تلویزیونی وینا کې وویل چې ډېر ژر به دا مسله چې د راتلونکي کال د ولسمشرۍ په ټاکنو کې برخه اخلي کنه اعلان کړي. آزادی رادیو او ری آزادی رادیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1289 څپو سربیره لوی خارونو کابل کندهار هرات مزار شریف جلال آباد خوست ګردیز او اسداباد کې د اف ام پسل شر پیند څپ هم اوریدلای شي. او وړاندې په خبرونه کې پر دغو موضوعاتو راپورونه او مطالب لرو. ترکیه او پاکستان پرون په افغانستان کې د سولې له ټینګښت سره د همکارۍ غږ وکړ. په افغانستان کې له وسله والو مخالفینو سره د سولې د هڅو په ترڅ کې د ښځو د حقونو مدافع فعالانو هم هڅې ګړندۍ کړي چې په دغه بهیر کې د ښځو حقونه خوندي کړي. د ناتو د بهرنیو چارو وزیران نن په برلین کې په غونډه کې د نړۍ د نورو مهمو مسایلو ترڅنګ په افغانستان کې د ناتو د ځواکونو پر ماموریت خبرې کوي. د افغانستان ولسي جرګې پرون پریکړه وکړه چې ولسمشر کولای شي دوی ته پخواني رد شوي وزیران بیا د رایې اخیستو لپاره وروپیژني. په کندهار کې په زرګونو دیني عالمانو، ولسي مشرانو، د مدرسو، طالبانو او ولسي وګړو په یوې پراخه غونډه کې خلکو وغوښتل چې د مظاهرو پر مهال عامه شتمنیو ته زیان ونه رسوي.
د شخصي اموالو تر پښو لاندې کول دا د شرعاً دا حرام دي.
د بریتانیا د بهرنیو چارو پخوانی وزیر ډیوډ میلمن د نړۍ پر مشرانو غږ وکړ چې په افغانستان کې سولې ته د رسیدو لپاره پراخ سیمه ییزې هلې ځلې پیل کړي. ډیوډ میلمن وایي اوس د دې وخت دی چې لویدیز په دې هیواد کې د یوې جامع حل لارې لپاره کوښښ وکړي او داسې حل لاره چې د طالبانو په شمول ټولې ډلې د هیواد په راتلونکي کې ونډه ولري او هم د سیمه ییزو قدرتونو ګټې پکې په پام کې نیول شوې وي. میلمن چې د تیر 2010 میلادي کال په مې میاشت کې له دندې استعفا کړې اوس هڅه کوي چې د ملګرو ملتونو په مشرتابه د افغانستان د لانجې د پای ته رسیدو لپاره نړیوال او سیمه ایز ملاتړ را جلب کړي. میلبن وویل د باراک اوباما ادارې د افغانستان د لانجې له سوله ییزې حل لارې سره لیوالتیا څرګنده کړې خو دی په دې برخه کې د زیاتو اقداماتو لار څاري.
آی بلیو وی نید تو ټیک دیز discussions of a political framework for the Afghan.
زپدې باور يم چې موږ د ته اړتیا لرو چې په افغانستان کې سیاسي حل لارې په اړه خبرې وي نوې عاجل مرحله ته پورته یوسو او دوام ورکړو. ناتو په دې هیواد کې د امنیتی مسؤلیتونو د سپارلو لپاره د 2014 میلادي کال پای هدف ټاکلی دی. خو په اوس وخت کې دا د لوبي پای نه دی. زما په عقیده کې دغه لوبه په افغانستان کې د جګړې ټولو خواو او د دې هیواد ټولو گاونډیانو لخوا د سولې د هر اړخیز موافقې پر مست کې دوه سر ختمې راشي. د افغانستان لانجه د کورنۍ او بهرنی حل لارې غوښتنه کوي. یوازې دغه سی یو سیاسي حل لار کولای شي چې په دې هیواد کې شخړې پای ته ورسوي. د بریتانیا د بهرنیو چارو پخوانی وزیر وای د اوباما د ادارې لخوا د سولې د موافقې لپاره د تیاری نخي ویني خو فکر نه کوي چې امریکایان دې ته یوازې پریښودل شي. د میلبن په نظر د کار لپاره باید ملګرو ملتونو لخوا یو منځګړی وټاکل شي او دغه شخص هم باید له اسلامي نړۍ څخه وي. میلبن د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر هیلډ کلینټن وروستۍ وینا ته په اشاره وویل چې کلینټن سمه خبره کړې چې د افغانستان جګړه یوازې له پوځي لارې نشي هواریدی، خو د دې په نظر نړیواله ټولنه هم دې ته اړتیا لري چې اوس د سولې خبرو ته لومړیتوب ورکړي. په عین حال کې ترکیه او پاکستان ولسمشرانو پرون په افغانستان کې د سولې لټینګ سره د همکارۍ غږ وکړ. په دې کې له وسلوالو طالبانو سره د خبرو مسله هم شامل ده. البته په ترکیه کې وسلوالو طالبانو ته د رسمي دفتر ورکول او د ترکیه په خاوره کې طالبانو سره د سولې مذاکرات ته کېناستل هغه مسله ده چې له ډېرې مودې راهیسې په مطبوعاتو کې پرې بحثونه کېږي. په دې اړه د ترکیه او پاکستان د ولسمشرانو د تازه څرګندونو جزئیات به د فرشته جلالزی په راپور کې واورو چې د اسوشیټد پرس خبري آژانس په استناد چمتو کړی دی.
د پاکستان او ترکیه ولسمشرانو آصف علي زرداري او عبد الله ګل دواړو په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره د زمینی برابرولو په برخه کې د خپل هیوادونو د مرستې ژمنه کړې. خو دواړو د داسې یو پلان د موجودیت خبره نه ده تایید کړې چې پر اساس به د سیاسي خبرو لپاره په ترکیه کې طالبانو ته دفتر پرانستل کېږي. د اسوسییټډ پرس په حواله د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر احمد دولت اوغلو ویلي چې د افغانستان د سولې د عالی شورا له مشر برهان الدین رباني سره د داسې یو دفتر د پرانستل کېدو په اړه خبرې شوې دي. البته د دولت اوغلو دفتر ویلي چې په دې اړه د افغانستان د حکومت لخوا تر اوسه هیڅ ډول رسمي غوښتنه نه ده شوې. د اسوسییټډ پرس په حواله په افغانستان کې روان کړکېش د پاتره سول لپاره هر هڅه د پاکستان ملاتړ ته اړتیا لري. په ځانګړي ډول دغه هیواد د امنیتي ادارو ځینې کړي چې ګومان کیږي په افغانستان کې له وسلوالو ډلو سره اړیکې لري. واشنگتن هم په دې هیواد کې د کلونو راهیسې روانې لانجې د پای ته رسېدو لپاره د سیاسي جوړجاړي غږ کړی دی. خو د چهارشنبې په ورځ د پاکستان او ترکیې ولسمشرانو په ګډ خبري کنفرانس کې په ترکیه کې د طالبانو لپاره د داسې دفتر د پرانستل کېدو د پلان موجودیت تایید نه کړ. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري د دې پوښتنې په ځواب کې چې په ترکیه کې د داسې یوه دفتر د پرانستل کېدو په صورت کې به پاکستان هلته میشتو طالبانو ته ترکیې ته د تګ اجازه ورکړي کنه وویل، موږ به هرې هڅې ته چې په افغانستان کې سوله ټینګوي لاره خلاصه کړو. عبدالله ګل پر دې مسله په مستقیم ډول له خبرو ډډه وکړه، خو ویل چې ترکیه به له هر نوښت سره چې په افغانستان کې سوله ټینګولی سي همکاري وکړي. اسوسییټډ پریس لیکي دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر سختدریځو طالبانو چې مشران یې د پاکستان په جنوب غربي سیمو کې میشتي د افغانستان د حکومت لخوا د سولې هڅې رد کړي او ټینګار کوي چې په دې هیواد کې د بهرنیو ځواکونو تر موجودیت پورې د سولې خبرې امکان نه لري. ترکیه هم د هغو هیوادونو په جمله کې ده چې د ناټو تر قومنده لاندې افغانستان ته عسکر استولي، خو د ترکیه عسکر په جګړه کې برخه نه اخلي.
دقیق پر وخت او تازه راپورونه، تحلیلونه، تبصرې او مرکې یوازې په ازادي رادیو کې.
په افغانستان کې له وسلوالو مخالفینو سره د سولې د هڅو په ترڅ کې د ښځو د حقونو مدافع فعالانو هم هڅې ګړندۍ کړي چې په دغه بهیر کې د ښځو حقونه خوندي کړي. د ملي شورا ښځینه غړو او په افغانستان کې د ښځو د حقونو فعالانو پرون په کابل کې د امریکا د سفیر په ګډون د دې هیواد له یو شمېر ډیپلوماټانو سره ولیدل او د ښځو پر روان حالت ورسره خبرې وکړې. په دغه لیدنه کې د امریکا سفیر او میرمنې د هغو پروګرامونو یادونه هم وکړه چې د امریکا لخوا د افغان میرمنو لپاره په پام کې نیول شوی، خو د ښځو د حقونو فعالان نو بیا د هیواد پروانو سیاسي حلو زلو کې هم د میرمنو د حقونو د خوندي کولو غوښتنه وکړه. په دې اړه نور تفصیل کابل د حمید مومن پر راپور کې اوري.
پر اسهل کې چې په افغانستان کې د شتو ستونزو د سیاسي حل حل ځلې روانې دي، د افغان میرمنو د حقوقو مبارزینو هم په دغه بهیر کې د ښځو د حقوقو د خوندي کولو لپاره خپل هڅې ګړندې کړې دي. د ولسي جرګې او شمیر خزینه غړو او د ښځو د حقوقو د دفاع ادارو استادو د چهارشنبه پورس په کابل کې د امریکا د سفیر او د هغې د میرمنې په ګډون له امریکایي ډیپلوماټانو سره ولیدل او له هغوی په دې برخه کې د همکاري غوښتنه وکړه. د ولسي جرګې د ښځو او د بشر د حقوقو د کمیسیون مشر فوزه کوفي د لیدنې په سنډه کې ازادي راډیو ته وویل چې په هیواد کې د سولې او پخلاینې روانې هڅې باید د ښځو د حقوقو په بیه تمامې نه شي. میرمن کوفي په دغه بهیر کې د افغان میرمنو د حقوقو د خوندي کولو لپاره خپل غوښتنې داسې بیان کړې.
د وای
د افغان دولت د همکار په توګه له امریکا څخه زموږ غوښتنه د تل په شانتې داده چې له طالبانو سره د خبرو په بهیر کې د تیرو لسو کلونو لاسته راوړنې او بیا هغه لاسته راوړنې چې په سیاسي او ټولنیز ډګر کې د ښځو په برخه شوې نادیدونه نیولې شي. بل دا چې موږ هیله من یو چې دوی په جګه کچه په سیاسي مشارکت او په ځانګړي ډول د سترې محکمې په عالي شورا کې د ښځو د حضور ملاتړ هم وکړي. په دې لیدنه کې د امریکا سفیر او میرمنې هغو پروګرامونو ته اشاره وکړه چې په افغانستان کې د ښځو د فعالیتونو د پراخولو په برخه کې روان دي. د امریکا سفیر کارل ایکن بیری وویل چې امریکا د افغان میرمنو د حقوقو د خوندي کولو په برخه کې همکاري او تشمن ده. په ورته وخت کې د امریکا د نړیوالې پراختیايي ادارې د جندر د څنګه سلاکار میرمن میری فالتن بیا وویل چې دوی له مخه داسې پروګرامونه تر لاس لاندې لري چې په روانو سیاسي حلو ځلو کې د ښځو د مشارکت زمينه برابروي. د وړاندې خپل ځینو پروګرامونو ته په اشاره وویل دا وای موږ غواړو چې د افغانستان په ښاري سیمو کې د سولې او پخلاینې په هڅو کې د میرمنو ونډه زیاته شي. موږ په دې مسلې همکار کوو چې د بیلابیلو برخو په مشرتابه کې د ښځو ونډه زیاته شي او دوی وکړی شي چې د نارینه تر څنګ د افغانستان د پرمختګ لپاره کار وکړي. دا په افغانستان کې د پرمختګ او د سولې او ثبات د ټینګولو یوازینۍ لار ده. د افغان میرمنو لخوا د غوښتنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې افغان دولت په هیواد کې د سولې او پخلاینې حل ځلې ګړندۍ کړې دي. دغو حل ځلو د ښځو د حقوقو د دفاع ځینې ادارې اندېښمنې کړې چې ممکن دا بهیر د ښځو د فعالیت په برخه کې لاسته راغلې بریاوې له ګواښ سره مخ کړي، خو افغان ولسمشر د اندېښنې بې ځایه بللې او ویلې چې دا بهیر به د ښځو حقوق قرباني نه کړي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
یوزل بیا دې خبرونه دې مهمو خبرونو او مطالبو سرټکی. د بریتانیا د بهرنیو چارو پخوانی وزیر ډیوډ میلی بند نړۍ پر مشرانو غږ وکړ چې په افغانستان کې سولې ته د رسیدو لپاره پراخې سیمه ییزې هلې ځلې پیل کړي. د ترکیه او پاکستان ولسمشرانو په افغانستان کې د سولې له ټینګښت سره د همکارۍ ژمنه وکړه. د ناتو د بهرنیو چارو وزیران نن په برلین کې په افغانستان کې د ناتو د ځواکونو پر ماموریت بحث کوي. پولند په افغانستان کې د ناتو د ځواکونو په چوکاټ کې د پولندي ځواکونو د ماموریت موده یو بل کال تمدید کړه. د پاکستان صدر اعظم یوسف رضا ګیلانی له افغانستان سره د هیواد په سرحدي قبایلي سیمو کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکو پر حملو انتقاد وکړ او ویل چې دا حملې تروریزم ضد هڅې زیانمنوي. په امریکا کې د لیکوالو د یوې ټولنې په ایران کې د بشري حقونو یوې مدافع نسرین ستوده د سکال د جایزې ګټونکي بللې. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د یوې اعلامیې په خپرولو سره د بیلاروس په مترو کې ظاهرا وروستۍ تروریستي حمله چې په ترڅ کې 12 کسان ووژل شول په سختو الفاظو وغندله. د بیلاروس وبکې د اسرائیل لوی څارنوال اعلان کړی چې د اسرائیل د بهرنیو چارو د وزیر افګی دورلی برمن په ضد یې په اداري فساد کې د لاس لرلو په اړه اسناد راغونډ کړي دي او محکمې ته به وړاندې شي. روسي صدر اعظم ولادیمیر پوتین پرون وویل د 2012 میلادي کال د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې خپل کاندیدی نه رغوي. او اوس هم د افغانستان په اړه لویدي زوبرس پانو ته کتنه کوي. جنقه الکوزی ته بغوښ شو چې د ټول لویدي زوبرس پانو پانی اړول او د مهمو مطالبو مسائل راغون کړی دي.
امریکا چاپ لاس انجلس ټایمز رسپانې په وروستۍ ګڼه کې په افغانستان کې د ملکی خلکو د مرګ ژوبلې او مالی جبران په اړه یو مقاله لیکلې او د پیل په کرښو کې راغلي. د 2010 کال د فبروري میاشت کې د امریکا د پوځ هلیکوپټرو د یوې اکتشافي الوتکې د معلوماتو پر اساس د افغانستان په مرکزی برخه کې په دریو موټرو حمله کړې وه. اکتشافي الوتکې د پیښې له ځایه 10 میله لرې د امریکا له نوادا ایالت څخه هلیکوپټرو ته معلومات ورکړي ول او داسې ګمان کاوه چې په دې موټرو کې طالب وسله وال سپاره دي، خو وروسته معلومه شوه چې په موټرو کې سپاره ټول ملکی خلک ول. لپیخ وروسته امریکایي مامورین سیمې ته لاړل او د وژل شوو له کورنیو څخه د امریکا د حکومت په استازیتوب بخنه وغوښته. دغو استازو د پیښې ټپیانو ته سړي سر 2900 ډالره او د وژل شوو هرې کورنۍ ته 4900 ډالره ورکړل. لاس انجلس ټایمز زیاته وی د انسانانو په ژوند باندې دا ډول قیمت او بیه ایښودل د بیرحمۍ عمل دی، خو د امریکا دفاع وزارت یوازینی سازمان نه دی چې دا کار کوي. حتی د امریکا په محکمو کې هم چې کله څوک په غلطۍ کې مجرم وپیژندل شي او اعدام شي، قضایي هیئت وروسته د عدلي سیستم د اشتباه د جبران لپاره د پیسو غوښتنه کوي. ورسپانه وړاندې لیکي د امریکا متحده ایالات باید په هر حالت کې د بیګنا ملکیانو د مرګ ژوبلې تاوان ورکولو ته دوام ورکړي. متحده ایالات باید د تاوان ورکولو عادلانه سیستم رامنځته کړي او پیسې باید د نورو هیوادونو له معیار سره برابرې وي. نور هیوادونه هم ممکن د امریکا په پل قدم کېږدي او د وژل شوو ملکیانو کورنیو ته د تاوان ورکولو په کار کې به عدالت پر ځای شي. لاس انجلس ټایمز ورسپانه لیکي ګرانه ده چې د امریکا پوځ دا کار وکړي. دا واقعیت ده چې ملکي خلک په جګړو کې وژل کېږي. تیر کال په افغانستان کې د حکومت پلو ځواکونو په عملیاتو کې شاوخوا 440 تنه ملکیانو وژل شول. دا ډیره مهمه ده چې په جګړو کې ښکیل اړخونه باید تر وروستي امکانه هڅه وکړي چې بیګنا خلک ونه وژني. امریکا چاپ بلې ورځپاڼې وال سټریټ ژورنال په افغانستان کې د بوسکشۍ د عنعنوي او لرغوني لوبې په اړه یوه مقاله لیکلې او په یوه برخه کې لیکي د برازیل په کنډوالو او کوڅو کې کوچنیان په دې امید چې یو وخت به د فوټبال ستر لوبغاړي شي توپونه په پخو وهي، خو د افغانستان په شمال کې له خلکو سره دا فکر وي چې څنګه به یو وخت خوسی د هلال دایرې ته اچوي. ورسپانه لیکي هر جمعه په مزار شریف کې په زرونو کسان د بسکشۍ د لوبې نندارې ته راټولېږي. دوی جوش کړې هګۍ خوري او دغه راز په خپلو کې د اپینو او چرسو ټوټې یا تلې هم تبادله کوي. د کوچنیانو لاسونه د 500 او 100 ډالرو په نوټونو ډک وي او منتظر وي چې معتبر او شتمن ننداره کوونکي به په اسونو شرطونه ووهي. ورسپانه لیکي د طالبانو په واکمنۍ کې د نورو سپورتونو په څیر بسکشي هم بنده وه او دای غیر اخلاقي کار باله، خو دا مهال بسکشي په افغانستان کې د یوې مهمې ملي لوبې په توګه ترسره کیږي. ورسپانه لیکي د افغانستان د جمهور رئیس لومړی مرستیال مارشال محمد قسیم فهیم هم د بسکشي څو تنو لوبغاړي پالي او تر ټولو تکړه چاپ اندازي عزیز احمد نومیږي.
ټاکل شوی چې د ناتو د بهرنیو چارو وزیران نن په برلین کې غونډه وکړي. سره له دې چې په غونډه کې ترسره کیدونکي بحثونه به په لیبیا کې د روانو حالاتو تر اغیز لاندې وي، خو په افغانستان کې د ناتو د ځواکونو پر ماموریت هم بحث کیږي. په دې اړه نور جزئیات د فرشته جلالزی په راپور کې واورئ چې د جرمني خبری آژانس په حواله چمتو کړی.
په برلین کې د ناتو د 28 غړو هیوادونو په غونډه کې بل افغانستان څخه تر لیبیا پورې په یو لړ مهمو نړیوالو مسایلو او د ناتو د ماموریت په ارتباط خبري وشي. د ناتو د بهرنیو چارو د وزیرانو غونډه په داسې حال کې پیل کیږي چې ټاکل شوی د سش دوبۍ له افغانستان څخه په تدریجي ډول د بهرنیو ځواکونو د وتلو پروسه پیل سي. د ناتو تړون عمومي منشي اندرس فوګراسموسن ویلي د ناتو تړون تر قوماندې لاندې ځواکونه په افغانستان کې د امنیت او ثبات د تامین لپاره حیاتي رول لوبوي. ټاکل شوی چې افغانستان به د برلین په غونډه کې د بحثونو د تمرکز یو ټکی وي. ناتو تړون هڅه کوي چې په افغانستان کې د امنیتي مسؤلیتونو د انتقال د پروسې تر پیل مخکې د دغه هیواد امنیتي ځواکونه وروزل سي. 2014 میلادي کال په افغانستان کې کورنۍ ځواکونو ته د مسؤلیتونو د انتقال د پروسې د بشپړېدو لپاره ټاکل شوی دی. جمهور رئیس حامد کرزي په کابل کې په خپل وروستي خبري کانفرنس کې ډاډ ورکړ چې د افغانستان امنیتي ځواکونه په خپله د خپل هیواد د امنیت ټینګولو جوګه دي.
دا چې موږ وایو چې د افغانستان دولت د دې توان نه لري چې د طالبانو یا نورو هغه سره په مقابل کې شرایط او ولسوالۍ نسی او حمله کې مقاومت وکړي او توان لري او دا خبره ډیره کیږي د خارجانو د خام کې زموږ د خپل وطنوال د خام کې کیږي. زه په دې شدیدن متاثر او 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 شدیدن مخالف. دا خاوره د افغانان او افغانان باید وساتي. دې خاورې دفاع زموږ خپل وظیفه ده او خپل به کوو. دا په ملي وجدان او د خاوندتوب په احساس کې دا په وسایلو نه کېږي.
دا چې د برلین په کانفرنس کې د افغانستان پر حالاتو او په ځانګړي ډول د امنیتي مسؤلیتونو د انتقال د پروسې په اړه څه تازه پریکړې وسی تر اوسه نه معلومه، خو دا مخکې له مخکې واضح شوی چې د لیبیا وضعیت به هم په غونډه کې پر ټولو بحثونو غالب وي. ناتو تړون د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پریکړې پر اساس په لیبیا کې د معمر القذافي د رژیم او وسلوالو مخالفینو ترمنځ په لانجه کې د ملکي خلکو د ساتنې لپاره عملیات رهبري کوي. د جرمني خبری اژانس ډی پی ای لیکلي چې په برلین کې د دې کانفرنس د پیل لپاره جدي امنیتي تدابیر نیول سوی دی او هغه سیمه چې سیلانیان ډیر ورځي لکه برندنبرګ دروازه تر خاصی څارنې لاندې دي.
په برلین کې د ناتو د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو نننۍ غونډه ته د ازادي راډیو خبریالان هم ورغلي او د دې غونډې له وروستي حاله به تاسو په نننۍ خبرونو کې خبر کړو. د افغانستان ولسي جرګې پرون پریکړه وکړه چې ولسمشر کولای شي دوی ته پخوانی رد شوي وزیران بیا د رایې اخیستو لپاره وروپیژني. سره له دې چې په ولسي جرګه کې د رایو په اکثریت سره دغه پریکړه وشوه، خو بیا هم یو شمېر وکیلانو دغه پریکړه د ولسي جرګې د کورنیو دندو د اصولو پر خلاف وبلله. یو شمېر وکیلانو وویل دا پریکړه د کورنیو دندو د اصولو د شپږاویومې مادې پر خلاف د خویداري پراوی وویل د دې مادې د تعدیل په مسلې به د ولسي جرګې په کمیسیونونو کې بحث وشي. په اړه نور حال له کابله د اسدالله لودین په رپورټ کې اوري.
په داسې حال کې چې افغان ولسمشر ولسي جرګې ته د کابینې د پاتې غړو د ورپېژندلو لپاره تیاری نیسي، دا جرګه په دې مسلې بحث کوي چې رد شوي وزیران بیا د باور رایه ترلاسه کولی شي او کنه. ولسي جرګې که څه هم د چهارشنبې په ورځ په خپله عمومي غونډه کې په دې اړه د وکیلانو ترمنځ د پراخو اختلافاتو سره سره پریکړه وکړه چې رد شوي وزیران بیا هم جرګې ته معرفي کېدای شي. د ولسي جرګې لومړي مرستیال خالد پښتون د موضوع په اړه د رایه ګیرۍ وروسته خپله پریکړه داسې اعلان کړه:
د هغو وزیرانو په اړه چې مخکې د باور رایې نه دي ترلاسه کړي نن په غونډه کې رایه واچول شوې او داسې پریکړه وشوه چې رد شوي وزیران باید د دوهم ځل لپاره ولسي جرګې ته د باور رایو د ترلاسه کولو لپاره معرفي شي.
د غیر رایه اچونې باندې وروسته ځینو وکیلانو کلک انتقادونه وکړل او یو شمېر وکیلانو وویل چې رد شوي وزیران نه باید بیا د باور رایې لپاره معرفي شي. یو شمېر وکیلانو بیا په دې ټینګار کوي چې د ولسي جرګې غړي نوي شوي او باید رد شوي وزیران ورته لسره معرفي شي. په دې برخه کې د ولسي جرګې د کورنیو دندو شپږاویایمه ماده اجازه نه ورکوي چې رد شوي وزیران بیا ولسي جرګې ته معرفي شي، خو یو شمېر وکیلانو وویل چې د کورنۍ دندې په دې ماده کې باید بدلون راشي. د ولسي جرګې مرستیال خالد پښتون وویل د کورنۍ دندو د بدلون موضوع به کمیسیونونو ته وړاندې شي چې د هغوی له پریکړو وروسته به عمومي غونډه کې پرې بحث وشي. تر اوسه دا نه ده معلومه چې ولسي جرګې ته د رد شویو وزیرانو د بیا ورپېژندلو لپاره به وکیلان د خپلو کورنیو دندو په شپږاویایمه ماده کې بدلون راولي او کنه.
ازادي راډیو اوري د سهار و بجې او 15 دقیقې کېدونکې دي. په کندهار کې زورګونو دینی عالمانو ولسمشرانو د مدرسو طالبانو او ولسی وګړو پرون په یوې پراخه غونډه کې خلکو وغوښتل چې د مظاهرو پر مهال عامه شتمنیو ته زیان ونه رسوي. دوی په امریکا کې د یوه پادري لخوا د قرآن کریم د یوې نسخې سوځول هم وغندل. محمد صادق رښتینی له کندهاره راپورټ لري.
وروسته له هغه چې په امریکا کې د یو سرزوري پادری لخوا د قران پاک د یوې نسخې د سوځولو په خبرګون کې په کندهار کې دوه ورځې پر لپسې د تاوتریخوالي ډکې مظاهرې وسوې. د خلکو عامه شتمنیو ته زیان ورسېدی او د پولیسو په ډزو یو شمېر مظاهره چان مړه او زخمیان شول. د چهارشنبې په ورځ د دې ولایت په زرګونو دیني عالمانو، ولسي مشرانو، د مدرسو طالبانو او ولسي وګړو له خلکو وغوښتل چې په راتلونکي کې داسې مظاهرې ونه کړي چې خلکو ته پکې مالي او ځاني زیان رسېږي.
د شخصي اموالو تر پښو لاندې کول دا د شرعا دا حرام دي. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. د یو مسلمان هر څه په بل باندې حرام دي، سر، مال او ننګ. مسلمان هغه څوک دی چې د هغه له لاس نه، د هغه له ژبې نه نور مسلمانان په امن کې وي. دا زموږ په عقیده ده او دا د هر مسلمان عقیده ده. نو په مظاهراتو کې، په داسې جلوسونو کې ورونو، دا جدا په نظر کې ونیسي چې چا د اسلام په خلاف باندې یوه ذره هم د چا شخصي ملکیت له پښو لاندې نیسي.
دغه راز دیني عالمانو د تیری جونز لخوا د قران کریم سپکاوی په سختو ټکو وغندي او وی ویل چې په نړۍ کې اسلامي کانفرنس او نورې ادارې ولې د دې جرم رامنځته کوونکي محکمې ته نه ورکاږي. دیني عالمانو د شپې له مخې د دوی پر کورونو بې ځایه چاپې هم وغندلې او له دولت یې وغوښتل چې دې ستونزې ته جدي پاملرنه وکړي.
و امونی دل چه پا کندهار که پا زرگونو دینی علمان و لسی مشران و ده مدرسو طالبان و لسی وگرد پرون پیوی پراخ غونده که لخلکو وقتل چه ده مظاهرو پر محال آمش تمنه و تزیان او نرسوی. ټاکل شوی ده چې د ناتو د بهرنیو چارو وزیران نن په برلین کې په غونډه کې د لیبیا پر حالاتو بحث وکړي. ناتو اوس مهال په لیبیا کې د رژیم ضد عملیاتو کې د ملکي خلکو د مسؤلیت تامین او د مخالفینو د مرستې لپاره عملیات رهبري کوي. په عین حال کې د لیبیا د لانجې د هواري لپاره د تماس ډلې پر مامر قذافي غږ کړی چې له واک لرې شي او د دې هیواد خلکو ته د خپلو چارو د سمون اجازه ورکړي. فرشته جلالزی په دې اړه د جرمني ډی پی ای خبري آژانس او د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د رپورټونو په اساس معلومات راغونډ کړي او روی.
د فرانسې او برېټانیا حکومتونو له ناتو څخه غوښتنه کړې چې خپل هوایی او ځمکني حملې زیاتې کړي. دا هغه څه دي چې په لیبیا کې د وسلوالو مخالفینو انتقالي شورا یې هم رخ کړی دی. خو د ناتو بل غړي هیواد جرمني د لیبیا د لانجې د حل لپاره د پوځي هڅو پر ځای د سیاسي لارو چارو پر موندلو ټینګار کړی. د ناتو عمومي منشي اندرس فوګ راسموسن ویلي چې د برلین په غونډه کې به د لیبیا د ماموریت لپاره د دې تړون د ملګرو استازي هم ګډون وکړي چې یو شمېر عربي دولتونه هم پکې راځي. له بل پلوه د لیبیا د لانجې د هواري لپاره رامنځته شوی د تماس ډله وایي چې معمر القذافي باید ژر تر ژره له واکه لرې سي او د رژیم له وسلوالو مخالفو سره باید د وسایلو مرسته وسي. د برېټانیا او قطر په ګډه مشرۍ د تماس ډلې اوله غونډه د چهارشنبې په ورځ په دوحه کې د ملګرو ملتو د عمومي منشي بان کی مون په حضور کې ترسره کړه. د تماس د ډلې لخوا په ویلا مې کې راغلی چې قذافي او د هغه رژیم هر ډول قانونیت له لاسه ورکړي او اوس وخت را رسیدلی چې د لیبیا خلکو ته اجازه ورکړي چې خپل راتلونکي په خپل وټاکي. دوی هم دا راځوي چې د رژیم د مخالفینو د ملاتړ لپاره د مالی مرستې د یو موقتی سیستم پر رامنځته کولو موافقه کړې ده. د تماس د لیبیا غونډه کې تر کډون وروسته د برېټانیا د بهرنیو چارو وزیر ویلیام هیګ یو خبري کانفرنس ته وویل
Support gives material support to the opposition in Libya. We, in our case, we give supply non-lethal.
برېټانیا به په لیبیا کې له وسلوالو مخالفینو سره مرسته وکړي، خو د وسایلو په برخه کې، ځکه موږ د هغو وسایلو کومک کولای شو چې د وژلو لپاره نه کارول کېږي، لکه مخابراتي چارې. موږ دا وسایل هغوی ته رسولي دي او داسې نور کومکونه به هم ورسره وشي. په عین حال کې دا وسلوالو مخالفینو استازو پر ناټو تړون ژغ کړی چې د معمر القذافي د وفادارانو پر ټانکونو او د مزایلو پر مرکزونو حملې وکړي. د لیبیا پر حالاتو د څارنې د تماس په ډله کې لښته لږه شل هیوادونه، د عرب لیگ سازمان، ناټو، ملګري ملتونه او په لیبیا کې د وسلوالو مخالفینو د انتقالي شورا استازي برخه لري. د ناټو عمومي منشي په دوحه کې د خبرو پر مهال وویل چې د دوی عملیات د قذافي د وفادارانو د فعالیتونو پر محدودولو کې بریالي دي، خو یوازې د قوې کارول د لانجې حل نسي کېدای.
هغه ریپورټونه او خبرونه چې تاسو د اتصالاتو د کمپنۍ د 1313 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راستولي دي.
زد ملی اردو یو اسکرم زما په نظر افغان اردو تر هغه وخت نشي جوړیدای چې قوم پرستی، سمت پرستی، لسان پرستی او واسطه بازی پکې له منځه لاړ نه شي، ځکه هغه څوک چې واسطه نه لري ارتقا نشي کولی. زه یو باسواده اسکرم چې له 12 ټولګي څخه فارغ شوی یم، زه افسر کېدای نشم ځکه واسطه نه لرم او زما قومندان مکمل بې سواده افسر دی. دا اس ام اس له کابل ام ای را لګلی دی. په همدې سره د دې خبري مجلې وخت هم پای ته ورسید. زه نوریاس نوري له تاسو اجازه غواړم د ازادي راډیو بل نیم ساعته دری خبري مجله زما همکار امید مرزبان پر مخوړی مهرباني.
با سلام و با تشکر از شما آقای نوری، صبح بخیر. 7:30 صبح به وقت افغانستان است. میزبان شما امید مرزبان در این برنامه از رادیو آزادی تا ساعت 8 با شما خواهم بود. در این جریان از تازه ترین های افغانستان و جهان گزارش ها و مطالب جالبی با شما داریم و اما این مجله خبری را با سرویس خبری آغاز میکنیم. نخست سرخط خبرها. قرار است وزرای خارجه کشورهای عضو پیمان ناتو در اجلاس برلین پایتخت آلمان امروز روی وضعیت در افغانستان بحث کنند. همچنان در اجلاس امروز ناتو در رابطه با مسائل مربوط به لیبیا بحث خواهد شد. در این حال ولادیمیر پوتین صدر اعظم روسیه دیروز گفت کاندیدیش را در انتخابات ریاست جمهوری سال 2012 میلادی در روسیه رد نمی کند. با عرض سلام. قرار است وزرای خارجه کشورهای عضو پیمان ناتو در برلین پایتخت آلمان اجلاس را برگزار کنند. هرچند مسائل مورد بحث در اجلاس تحت تاثیر وضعیت کنونی در لیبیا خواهد بود، اما ماموریت نیروهای ناتو در افغانستان نیز در این اجلاس مورد بحث قرار خواهد گرفت. تا لحظات بعد گزارش مفصل در این مورد خواهیم داشت. دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری پولند روز چهارشنبه گفت برونیسلاو کومورفسکی رئیس جمهور این کشور به طور رسمی ماموریت نیروهای نظامی پولند در افغانستان را تمدید کرده است. 2600 عسکر پولندی در جمع نیروهای کمک به امنیت در افغانستان یا آیسف به رهبری ناتو در ولایت ناهرام غزنی فعالیت میکنند. پولند برای اولین بار در سال 2002 میلادی به جمع قوای بین المللی در افغانستان پیوست. از آغاز جنگ 9 ساله در افغانستان تا کنون 25 پولندی شامل پرسنل نظامی و یک دکتر ملکی کشته شدند. یوسف رضا گیلانی صدر اعظم پاکستان روز چهارشنبه از حمله طیاره‌های بی پیلوت آمریکایی بالای مناطق نزدیک به سرحدات افغانستان انتقاد کرده گفت این حملات تلاش‌های علیه تروریسم را متضرر می‌سازند. گیلانی در پارلمان پاکستان گفت این حملات اقدامات برای محروم ساختن جنگجویان تندرو از حمایت مردم در منطقه قبایلی را متاثر ساخته است. اظهارات صدر اعظم پاکستان چند ساعت پس از حمله طیاره بی پیلوت آمریکا در مناطق قبایلی صورت گرفت. در این حمله طیاره بی پیلوت آمریکایی در وزیرستان جنوبی 6 جنگجوی مظنون مربوط به شبکه حقانی را کشت. در گذشته یوسف رضا گیلانی صدر اعظم پاکستان چندین بار توقف حملات طیاره‌های بی پیلوت آمریکایی را تقاضا کرده و این حملات را تخطی از حق تمامیت ارضی پاکستان خوانده است. ولادیمیر پوتین صدر اعظم روسیه دیروز گفت کاندیدیش را در انتخابات ریاست جمهوری سال 2012 میلادی رد نمی کند. دیمیتری مدودف رئیس جمهور روسیه یک روز پیش از این گفته بود که هرچه زودتر اعلام خواهد کرد که در انتخابات ریاست جمهوری آینده روسیه خود را نامزد خواهد کرد یا خیر. اما پوتین در مسکو به خبرنگاران گفت او و رئیس جمهور مدودف هیچ یک امکان کاندید بودن خود را رد نمی کنند. اما با گفته پوتین این موضوع با وضعیت و شرایط انتخابات سال آینده ارتباط می گیرد. پوتین میگوید ما هنوز تا انتخابات یک سال وقت داریم، اما شایعات در مورد انتخابات به سازماندهی نرمال کار ما کمک نمی کند. ولادیمیر پوتین این سخن را در جریان یک بیانیه تلویزیونی گفت. و انجمن نویسندگان آمریکا یا پن امریکن سنتر نسرین ستوده نویسنده و حامی حقوق بشر ایران را برنده جایزه سال 2011 میلادی این انجمن اعلام کرد. این جایزه از سوی انجمن نویسندگان آمریکا به نام باربرا گولدسمیت فریدم به نویسنده های اعطا می شود که در مبارزه برای آزادی بیان شکنجه و یا زندانی می شوند. خانم ستوده که مادر دو طفل است در حال حاضر در زندان به سر می برد. وی به خاطر دفاع از حقوق زندانیان سیاسی به 11 سال زندان محکوم شده است. در اعلامیه‌ای که از سوی اداره انجمن نویسندگان یا پن به نشر رسیده آمده است که این جایزه را دوست نزدیک خانم ستوده شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل به دست خواهد آورد. مجله خبری صبحانه رادیو آزادی را میشنوید. قرار است رئیس‌های جمهور پاکستان و ترکیه دیروز در رابطه با اوضاع در افغانستان بحث کردند. آنها از تلاش‌های صلح در افغانستان ابراز حمایت کردند. موضوع باز شدن یا گشایش دفتر نمایندگی طالبان در ترکیه نیز در این جریان و بحث گرفته شد. مقیم نایب جزئیات این موضوع را گزارش می‌دهد.
عبدالله گل در یک کنفرانس خبری گفت سال 2011 میلادی سال خیلی مهم برای افغانستان خواهد بود، طوری که در این سال خروج نیروهای خارجی از افغانستان آغاز خواهد شد و ما تمام امکانات خود را به خرج می دهیم تا وحدت و تمامیت ارضی افغانستان را حفظ کنیم. رئیس جمهور ترکیه افزود که آنها این اقدام را با همکاری حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان و تمام مقامات افغان انجام می‌دهند و افزود آنها جز هر فعالیت خواهند بود که برای صلح پایدار در افغانستان کمک شود. اما در جریان نشست خبری مشترک روز چهارشنبه نه رئیس جمهور زرداری و نه عبدالله گل رئیس جمهور ترکیه طرح پلان را تایید کردند که طالبان را به گشایش دفتر اجازه دهد. در این میان احمد داوود اوغلو وزیر خارجه ترکیه گفته است که او در مورد چنین دفتر با برهان الدین ربانی سابق رئیس جمهور افغانستان گفتگو کرده است. برهان الدین ربانی امین اکنون شورای صلح را به خاطر کار در جهت حل سیاسی رهبری می کند. این شورا توسط حکومت افغانستان ایجاد گردیده است. اما دفتر داوود اوغلو وزیر خارجه ترکیه گفت این کشور در مورد ایجاد چنین دفتر کدام درخواست رسمی از سوی حکومت افغانستان به دست آورده است. آژانس خبری اسوشیتد پرس میگوید هر حل سیاسی نزاع افغانستان نیاز به حمایت از پاکستان خواهد داشت، به خصوص نیروهای امنیتی پاکستان که به گمان اغلب با جنگجویان مخالف حکومت افغانستان ارتباط دارند. واشنگتن از حل سیاسی جنگ افغانستان حمایت و پشتیبانی میکند. در این کنفرانس خبری از آصف علی زرداری رئیس جمهور پاکستان پرسیده شد که اگر دفتر طالبان در ترکیه باز شود پاکستان برای جنگجویان طالب اجازه مسافرت را میدهد و یا نه. گفت ما به هر شکلی از سازماندهی که منجر به صلح شود کمک میکنیم. عبدالله گل رئیس جمهور ترکیه همچنان از تبصره در این مورد خودداری کرد، اما گفت که ترکیه به گفته وی با هر ابتکاری که به پروسه صلح به انجامد کمک میکند. آژانس خبری اسوشیتد پرس نویسد که عناصر تندرو طالبان که گفته می شود رهبری آن در مناطق شمال غرب پاکستان می باشد به طور آشکارا تلاش های حکومت افغانستان را برای صلح مسخ کرده. گفتند هیچ گفتگوی امکان پذیر نخواهد بود تا زمانی که نیروهای خارجی افغانستان را ترک نکنند. ترکیه بزرگترین کشور مسلمان ناتو است که با افغانستان و پاکستان روابط نزدیک دارد و می تواند به خوبی نقش میانجی را در نزاع افغانستان بازی کند. ترکیه در عملیات نیروهای ناتو در افغانستان کمک می کند، اما آنها اجازه ندارند تا در محاربه اشتراک کنند.
شنیدید که رهبران ترکیه و پاکستان در رابطه با تلاش‌های صلح در افغانستان با هم بحث کردند. در این حال وزیر خارجه پیشین بریتانیا دیوید میلیباند از رهبران جهان خواسته است برای رسیدن به صلح در افغانستان تلاش‌های گسترده‌ای را به سطح منطقه براه بیندازند. دیوید میلیباند میگوید اکنون زمان آن فرا رسیده تا غرب برای حل مسئله افغانستان یک برنامه همه‌جانبه را روی دست گیرد، برنامه‌ای که در آن همه جناح‌ها به شمول طالبان در آینده این کشور سهم داشته باشند و منافع کشورهای قدرتمند منطقه در نظر گرفته شود. میلیباند که در ماه می سال گذشته عیسوی از موقفش به حیث وزیر خارجه بریتانیا استعفا کرد، اکنون تلاش دارد تا حمایت بیشتر سازمان ملل و کشورهای جهان و منطقه را برای حل بحران افغانستان جلب کند. میلیباند گفت حکومت آمریکا به حل صلح‌آمیز مسئله افغانستان علاقمندی نشان داده است، اما رئیس جمهور آمریکا باراک اوباما می‌خواهد در این زمینه پیشرفت بیشتر را مشاهده کند.
I believe we need to take these
مطمئن هستم که نیاز داریم تا بحث ها درباره راه حل سیاسی مسئله افغانستان را به یک مرحله نوین برسانیم و آن را ادامه دهیم. ناتو سال 2014 را ضرب العجل برای سپردن مسئولیت های امنیتی افغانستان به نیروهای امنیتی خود این کشور تعیین کرده است، اما فعلا این پایان بازی نیست. به باور من بازی افغانستان با توافق همه جناح‌های درگیر و همه کشورهای همسایه به صلح در این کشور پایان خواهد یافت. جنگ افغانستان نیاز به راه‌های حل داخلی و منطقه‌ای دارد. تنها همچون یک راه حل می‌تواند درگیری‌ها در افغانستان را پایان دهد. وزیر خارجه پیشین بریتانیا همچنان گفت او نشانه‌های از آمادگی حکومت آمریکا برای برقراری صلح در افغانستان را مشاهده می‌کند، اما به این باور نیست که آمریکا در این قسمت تنها گذاشته خواهد شد. به باور ملبن برای رسیدن به این هدف باید از سوی سازمان ملل متحد فرد به حیث میانجی گماشته شود و این فرد باید از یکی از کشورهای مسلمان باشد. ملبن به تایید سخنان تازه وزیر خارجه آمریکا هیلاری کلینتون گفت مسئله افغانستان تنها از طریق نظامی قابل حل نیست. به باور دیوید ملبن اکنون جامعه جهانی هم باید به مذاکرات صلح در افغانستان اولویت بدهد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
بعد رادیو آزادی گزارش می دهد، شما قضاوت بکنید. فراموش نکنید که تا لحظات بعد مطالب مهم چاپ شده در شماری از نشریه های معتبر جهان را هم مرور خواهیم کرد و همچنان می شنوید که مقامات در شمال افغانستان گفتند یکی از ولسوالی های سر پل که اخیراً در دست طالبان بود پس از عملیات به دست نیروهای افغان افتاده است. قرار است وزرای خارجه کشورهای عضو پیمان ناتو در برلین پایتخت آلمان امروز اجلاس را برگزار کنند. هرچند مسائل مورد بحث در اجلاس تحت تأثیر وضعیت کنونی در لیبیا قرار خواهد گرفت، اما ماموریت ناتو در افغانستان نیز برخی از مذاکرات و بحث ها در برلین خواهد بود. مقیم نایب در این مورد فشرده گزارش از شماری از آژانس های خبری را ارائه می کند.
در اجلاس برلین 28 کشور عضو پیمان ناتو از مسائل افغانستان گرفته تا لیبیا روی یک سلسله موضوعات مهم بین المللی و در مورد ماموریت ناتو بحث و گفتگو می نمایند. اجلاس وزرای خارجه ناتو در یک زمان برگزار می گردد که قرار است در تابستان امسال پروسه خروج نیروهای خارجی به طور تدریجی از افغانستان آغاز شود. اندرس فوگراسموسن منشی عمومی ناتو گفت که نیروها به رهبری ناتو در افغانستان جهت تامین امنیت و ثبات نقش مهم و حیاتی را بازی می کند. انتظار می رود که موضوع افغانستان در اجلاس ناتو در برلین در مرکز گفتگو باشد. پیمان ناتو تلاش می کند که پیش از آغاز پروسه انتقال مسئولیت های امنیتی نیروهای امنیتی افغان را آموزش و تربیت نظامی دهد. در نظر است که پروسه انتقال مسئولیت های امنیتی به نیروهای امنیتی افغان تا سال 2014 میلادی تکمیل شود. اخیراً حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان در یک نشست خبری در کابل اطمینان داد که نیروهای امنیتی افغان توانایی تامین امنیت را دارند و افزود:
دچ مجوایو چی افغانستان دولت
این که میگویند دولت افغانستان توان ندارد تا در برابر طالبان و مخالفین مقاومت کند زیاد شنیده می شود. این موضوع را خارجی ها و مردم ما هم میگویند، اما من در این مورد شدیداً متأثر و مخالف هستم. این خاک از افغانان است و افغانان باید آن را نگه دارند. طالبان و یا دیگر حمله کنندگان اگر از خارج می آیند و یا از داخل، آنها با طیاره، تانک و وسایل پیشرفته حمله نمی کنند. آنها پیاده یا با موتر و موتورسیکل حمله می کنند. اردو و پلیس افغان و مردم افغانستان برای جلوگیری از این عناصر نه به طیاره، نه به تانک و نه به وسایل پیشرفته نیاز دارند. دفاع از این خاک وظیفه هر یک ماست. ما خود باید از آن دفاع کنیم. دفاع از خاک به یک احساس و وجدان ملی و به یک احساس حق مالکیت ضرورت دارد. این جنگ توسط وسایل پیشرفته انجام نمی‌یابد. اینکه در اجلاس برلین در مورد انتقال مسئولیت‌های امنیتی چه فیصله تازه‌ای صورت می‌گیرد تاکنون معلوم نیست، اما این مطلب واضح است که بحران لیبیا در صدر آجندای اجلاس وزرای خارجه کشورهای عضو پیمان ناتو در برلین قرار دارد.
گزارش بود در رابطه با اجلاسی که امروز میانه وزرای خارجه کشورهای عضو ناتو در برلین برگزار می شود. در این اجلاس همچنان روی اوضاع در لیبیا بحث خواهد شد. خبرنگاران رادیو آزادی در برلین هستند و ای اجلاس را از نزدیک تعقیب می کنند. در جریان برنامه های رادیو آزادی تازه ترین خبرها در رابطه با اجلاس امروز را خواهید شنید.
رادیو آزادی نامه روان کنید. نظریات و پیشنهاداتتان را برای حل مشکلات قریه‌ها، شهرها و ولایت‌ها و بهبود وضعیت زندگیتان از مسائل سیاسی گرفته تا فرهنگی، اجتماعی، صحی و دیگر مسائل با ما شریک بسازید. ما نامه‌هایتان را با مسئولین حکومت در میان می‌گذاریم. آدرس‌های پستی رادیو آزادی را یادداشت کنید. کابل 1471، کندهار 22، هرات 40، جلال آباد 4، مزار شریف 19، کندوز 1، خوست 1 و پشاور 784. منتظر نامه هایتان هستیم.
بله، چشم، برای نامه های قشنگ شما هستیم. فراموش نکنین که پیام ها و گفتنی هایی که شما در نامه ها می گنجانین در بهبود برنامه های رادیو آزادی ما را کمک می کنه. اکنون به نیمه این مجله خبری رسیدیم. 7:45 خبر وقت افغانستان است. فشرده خبرهای افغانستان و جهان را داریم. قرار است وزرای خارجه کشورهای عضو پیمان ناتو در برلین امروز اجلاس را برگزار کنند و افغانستان نیز یکی از مسائل مورد بحث در این اجلاس خواهد بود. وزیر خارجه پیشین بریتانیا دیوید میلیبند میگوید رهبران جهان باید برای رسیدن به صلح در افغانستان تلاش‌های گسترده‌ای را به سطح منطقه به راه بیندازند. دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری پولند روز چهارشنبه یعنی دیروز گفت رئیس جمهور این کشور به طور رسمی ماموریت نیروهای نظامی پولند در افغانستان را تمدید کرده است. یوسف رضا گیلانی صدر اعظم پاکستان دیروز از حمله طیاره‌های بی پیلوت آمریکایی بالای مناطق نزدیک به سرحد افغانستان انتقاد کرده، گفت این حملات تلاش‌ها علیه تروریسم را تحت متضرر می‌سازد. انجمن نویسندگان آمریکا یا پن امریکن سنتر نسرین ستوده نویسنده و حامی حقوق بشر ایران را برنده جایزه سال 2011 میلادی این انجمن اعلام کرد. و ولادیمیر پوتین صدر اعظم روسیه دیروز گفت کاندیدیش را در انتخابات ریاست جمهوری سال 2012 میلادی در روسیه رد نمی کند. روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 رادیو آزادی را میشنوید. و اکنون هم سر میزنیم به شمال افغانستان. مقامات در ولایت سرپل میگویند پس از عملیاتی که در یکی از ولسوالی های این ولایت انجام شد، یکی از همین ولسوالی دوباره به دست نیروهای افغان افتاده است. و اما این گزارش را تا لحظات بعد خواهید شنید. اکنون نگاهی داریم به مطالب مهم چاپ شده در شماری از نشریه های معتبر جهان در رابطه با افغان. روزنامه لاس آنجلس تایمز چاپ آمریکا در شماره اخیرش در باره تلفات ملکی و پرداخت خونبها برای خانواده های مقتولین گزارش نوشته است. به نوشته لاس آنجلس تایمز، در ماه فوریه سال گذشته عیسوی یک هلیکوپتر نظامی آمریکایی با اتکا به اطلاعات به دست آورده از یک طیاره اکتشافی که در فاصله 70,000 مایل از محل رویداد در ایالت نوادای آمریکا موقعیت داشت، موتری را در یکی از مناطق مرکزی افغانستان هدف حمله قرار داد. گمان می‌رفت که این موتر طالبان مسلح را انتقال میداد، اما بعداً معلوم شد که سرنشینان این موتر همه افراد ملکی بودند. به نوشته روزنامه، پس از این رویداد ماموران آمریکایی به محل حادثه رفتند و نمایندگی از حکومت آمریکا از خانواده‌های قربانیان معذرت‌خواهی کردند. آنها همچنان به رسم خونبها برای خانواده‌های هر مقتول $4,800 و برای هر فرد زخمی $2,900 پرداختند. لس آنجلس تایمز نوشته است پرداخت این مقدار پول در بدل جان یک شخص عمل بی‌رحمانه است، اما وزارت دفاع آمریکا یگانه اداره‌ای نیست که چنین کار را می‌کند. به نوشته روزنامه، حتی اگر در محاکم آمریکا شخص اشتباهاً مجرم شناخته شده و اعدام می‌شود، سیستم قضایی در بدل این اشتباه خود به وابستگان مقتول پول می‌پردازد. لس آنجلس تایمز می‌نویسد به هر حال باید حکومت آمریکا مرگ افراد ملکی و بی‌گناه را به نحو جبران کند، اما این کشور باید سیستم عادلانه‌ای را برای پرداخت خونبها به وجود آورد تا با معیارهای دیگر کشورهای جهان برابر باشند. نویسنده این مقاله لس آنجلس تایمز نوشته است این درست است که در جنگ به افراد ملکی زیان می‌رسد، اما طرف‌های درگیر باید تا آخرین حد تلاش کنند تا از مرگ افراد ملکی و بی‌گناه در هنگام برخوردهای مسلحانه جلوگیری شود. روزنامه دیگر چاپ آمریکا وال استریت ژورنال به موضوع دیگر توجه کرده و مقاله نوشته است درباره بازی عنعنوی بزکشی در افغانستان. در بخشی از این مقاله آمده است در کوچه‌های برزیل کودکان نادار با پاهای برهنه توپ را شوت میکنند به امید اینکه روز فوتبالر بزرگ شوند. اما در شمال افغانستان کودکان به این فکرند که چه وقت خواهند توانست گوساله را در دایره حلال بیندازند. روزنامه می نویسد هر روز جمعه در شهر مزار شریف هزاران تن برای تماشای مسابقه بزکشی می روند. آنها در هنگام تماشای بازی تخم جوشانده مرغ می خورند و گاه گاه بین همدیگر تلیهای چرس را تبادله می کنند. به نوشته وال استریت جورنال در هنگام بازی بزکشی در دستان کودکان نوت‌های 10 دلاری و 50 دلاری به چشم می‌خورند. آنها انتظار دارند که چه زمان تماشاچیان پولدار بالای اسب‌ها شرط می‌بندند. در ادامه همین مقاله آمده است در هنگام حاکمیت طالبان مانند بعض دیگر از رشته های ورزشی بازی بزکشی هم ممنوع بود و طالبان این بازی را غیر اخلاقی می خواندند. اما اکنون بزکشی به حیث یک ورزش مهم ملی در افغانستان اجرا می شود. وال استریت جورنال می نویسد مارشال فهیم معاون اول رئیس جمهور افغانستان نیز چندین اسب و چندین چاپانداز دارد. به نوشته روزنامه ممتازترین چاپانداز مارشال فهیم مردی به نام عزیز احمد است. روی امواج متوسط 12.96 FM 108.5 رادیو آزادی را می شنوید. قرار است وزرای خارجه کشورهای عضو پیمان ناتو در اجلاس برلین پایتخت آلمان امروز روی وضعیت در لیبیا بحث کنند. ناتو در حال حاضر برای تأمین مسئولیت افراد ملکی در لیبیا به حمایت از نیروهای مخالف حکومت در این کشور عملیات بر ضد رژیم را رهبری می کند. همزمان گروه تماس به خاطر حل بحران لیبیا از معمر قذافی خواسته است که هرچه زودتر از قدرت کنار رود و اجازه دهد مردم لیبیا خود سرنوشتشان را به دست گیرند. مقیم نایب گزارش دارد در همین مورد که به اساس گزارشی از خبرگزاری دی پی ای آلمان تهیه شده.
حکومت های فرانسه و بریتانیا از ناتو خواستند که حملات هوایی و زمینی را افزایش بدهند. شورای موقت مخالفین لیبیا همچنان خواستار افزایش حملات ناتو شده است. اما آلمان عضو دیگر پیمان ناتو برای حل بحران لیبیا در عوض تلاش های نظامی به دریافت رای حل سیاسی تاکید می کند. آندرس فوگ راسموسن منشی عمومی ناتو گفته است که در اجلاس برلین برای بحث روی ماموریت ناتو در لیبیا نماینده های کشورهای دوست ناتو نیز اشتراک دارند که در جمع آنها شماری از کشورهای عربی شامل می باشند. از سوی دیگر گروه تماس برای حل بحران لیبیا میگوید معمر القذافی باید هر چه زودتر از قدرت کنار رود و این گروه همچنان خواهان رسانیدن وسایل و تجهیزات بیشتر برای مخالفین رژیم قذافی می باشد. در این میان اولین اجلاس گروه تماس به رهبری مشترک بریتانیا و قطر روز چهارشنبه در حضور بانکیمون سرمنشی سازمان ملل متحد برگزار گردید. در یک اعلامیه گروه تماس برای حل بحران لیبیا گفته شده است که قذافی و حکومت وی هر گونه قانونیت را از دست داده است و زمان آن رسیده که به مردم لیبیا اجازه داده شود تا آینده ایشان را تعیین کنند. این گروه همچنان گفت آنها برای ایجاد یک سیستم موقت جهت کمک به مخالفین رژیم موافقه کردند. ویلیام هیگ وزیر خارجه بریتانیا پس از اجلاس گروه تماس گفت بریتانیا با نیروهای مخالف حکومت لیبیا کمک میکند، اما در عرصه کمک وسایل ما تجهیزات و وسایل را کمک کرده نمیتونیم که از آن برای کشتار جمعی استفاده شود. ما تجهیزات مانند وسایل مخابراتی را کمک کرده میتونیم. ما چنین وسایل را برای آنها رسانیده ایم و دیگر همچو کمک ها را برایشان نیز میرسانیم. همزمان نماینده های مخالفین لیبیا از پیمان نظامی ناتو خواستند که بر تانک ها و مراکز پرتاب راکت های نیروهای وفادار به قذافی حملاتشان را افزایش دهند. در گروه تماس برای حل بحران لیبیا حداقل 20 کشور از اتحادیه عرب، ناتو، ملل متحد و نماینده های شورای انتقالی مخالفین مسلح لیبیا سهم دارند. منشی عمومی ناتو در اجلاس گروه تماس در دوحه پایتخت قطر گفت عملیات نیروها به رهبری ناتو در مسدود ساختن راه‌های فعالیت قوای وفادار به قذافی موفقند، اما تنها استفاده از قوا راه حل نیست.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
بله، و رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 FM 108.5 بشنوید. مقامات امنیتی ولایت سرپل از عقد دوباره کنترل ولسوالی صیاد که در دست طالبان بود خبر دادند. این مقامات میگویند در جریان عملیات در 3 ولایت فاریاب، جوزجان و سرپل موفقیت های دیگر نیز به دست آمده. جزئیات موضوع از خبرنگار رادیو آزادی در سرپل عالم رحمانیار.
اسدالله شهرزاد قمندان امنیه ولایت سرپل میگوید در جریان این عملیات بیشتر از 20 قریه از وجود مخالفین مسلح دولت در ولسوالی صیاد این ولایت پاکسازی گردیده، 10 تن از مخالفین مسلح با دولت یکجا شده و 12 تن دیگر آنان با ما تماس برقرار نمودند که در آینده نزدیک با دولت یکجا خواهند شد.
عزیز الله ارباب از قریه کفلتون با 10 نفر برادر دیگر که از دولت خود ناراض بودند، ناراحت بودند، تشریف آوردن با پروسه صلح یکجا شدند. ان شاء الله از قریه کفلتون است ما امید داریم که با آمدن برادرای ما خصوصا ارباب صاحب عزیز الله در قریه کفلتون در ولسوالی صیاد امنیت مطمئن می و دوستای دیگه که دیگه هم به او طرف خط است یا به مخالفین هستند، اونا هم در روزای نزدیک ما امیدوار هستیم که دعوت برادر بزرگوار ما از جلوی ارباب قبول کنه و ده به خانه و کاشانه خود به زندگی عادی خود ادامه بدن.
با گفته آقای شیرزاد، افرادی که با دولت یک جا شدند قبلا در قریه افلاطون ولسوالی صیاد بر ضد دولت فعالیت میکردند که با استفاده از فراخوان پروسه صلح از مخالفت با دولت دست کشیده با سلاح‌های دست داشتیشان با نیروهای امنیتی یک جا شدند. حاجی عزیز الله ارباب سرگروه به گروه پیوسته با دولت گفت بعد از این جنگ در افغانستان معنا ندارد. وی وعده سپرد که بعد از این با نیروهای امنیتی همکاری می نماید.
در یگانه باعث ناامنی و ناآرامی ولسوالی صیاد سبب بیکاری بود، اقتصادشان ضعیف بود. اینا چیکار کردن؟ و دست به خشونت و جنگ زدن. ان شاء الله منطقه ولسوالی صیاد از شهر و از جار و جنگجال به کلا پاکسازی میشه و مردم به یک صلح و آرامی و زندگی خود را انجام بده. و متوقع ماندگیشان هم بیان در تحکیم صلحی پیونده و توبکای ما در این باره بسیار تلاش میکنیم که وطن ما آرام شه و ما از جنگ و از جار و جنگجال خلاص شه.
با گفته مسئولان امنیتی ولایت سرپل، از آغاز پروسه صلح تا به حال در این ولایت بیشتر از 200 تن از افراد وابسته به مخالفین دولت از جنگ و خشونت دست کشیده و با دولت یکجا شدند که با پیوستن آنان به این پروسه حدود 80% مناطق ناامن سرپل تحت تصرف نیروهای امنیتی در آمده است.
رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
بله، رادیو آزادی روی صفحه اینترنت هم شنیده میتونه. این آدرس صفحه اینترنت ما هست www.azadiradio.com. و اکنون هم از تازه ترین رویدادهای ورزشی افغانستان میشنویم. مجیب الله رحمانی سخنگوی کمیته المپیک افغانستان از کابل با ما در یک تماس تلفنی است. آقای رحمانی با عرض سلام، اول خو برگشت تیم فوتبال برای ما بگوین که دستاورد برگشت یا نه؟
تشکر می جان. تیم افغانستان بعد از شکست تیم بوتان اینها توانستن به مرحله بعدی صعود کنند، اما با یک برد و دو باخت اینها نتوانستن که به دوره های بعدی برسن و باز ماندن از جام ملت های آسیا. و باز هم برای افغانستان جای بسا افتخار است که تیم افغانستان توانست تیم بوتان و تیم سریلانکا را به زانو در آوره و پلان های ما همی است که ما بتانیم بالای تیم فوتبال ما کار زیاد صورت بگیره تا بتانیم در سالهای آینده به مسابقات آسیایی را پیدا کنیم. همچنان هفته گذشته روز جهانی المپیک با شرکت هزارها تن ورزشکارا و همچنان اراکین بلندرتبه دولتی با مراسم شاندار در شهر کابل تجلیل گردید که محفل متذکران نشان داد که هم جمهوری اسلامی افغانستان و هم مردم افغانستان جوانای عزیز ما علاقمند ورزش است و انشالله ورزش افغانستان در سالهای بعدی پیشرفت خوبی خواهد داشت.
بله، از میدانهای ورزشی چه خبر است؟ مسابقات هست که تماشاچی‌ها بتونن برن مسابقه را تماشا بکنن از نزدیک در این روزا؟
مسابقات چون سال 1390 جدیداً آغاز شده و همچنان اداره ورزش افغانستان مطابق پلان و جنتری مسابقات تمامی رشته ها را برام انداده که دیروز خوشبختانه تیم هندبال کشور ما غرض انجام یک سلسله مسابقات عظیم پاکستان شد و یقینا مسابقات فوتسال هم ادامه داره و چون یقینا موسم سازگار مسابقات است. اداره ورزش افغانستان تقسیم اوقات تکمیل داره و همه روزه یا داری که در شهر کابل و یا در ولایات مسابقات گوناگون ادامه داره.
بله، تیم فوتبال افغانستان نگرانی ازی داشت یا فدراسیون فوتبال نگرانی ازی داشت که تعمیر فدراسیون فوتبال از داخل کمیته المپیک اخراج خواهد شد یا در جای دیگه باید برن اونا تعمیر داشته باشن و این موضوع نگرانی بازیکنان تیم فوتبال را هم سبب شد. در این مورد چی از خبرها؟ آیا واقعا فدراسیون فوتبال از ساختمان المپیک بیرون خواهد شد؟
شما ببینید امید جان، یکی است که خود میدان داخلی استادیوم غازی به فوتبال ساخته شده و همیشه ورزشکارا از او استفاده میکنه. جوار از او پروژه گل است که همچنان جوانای فوتبال ما از او استفاده میکنه. اما خود دفاتری که در استادیوم ورزشی موقعیت داره تماما ادارات یا دفاتر اداره ورزش افغانستان در اونجا کار فعالیت میکنه و یقینا اداره ورزش افغانستان در اینجا چون به نبود دفاتر